سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ای متحده ایالاتو طالبان پر رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض لامل فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرنفیلد وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولی پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلې توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لوی لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی، نو د همدې لپاره به دا لوی لار یوازې د شپې لخوا پرانیستی وي چې یوه شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب او بله شپه به له جنوب څخه شمال ته دا لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پېښور کې د باجوړه د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړه کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شیخ خلصان څنګه یې منلی دی. کرملین وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته رسون شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کرملین بیان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نور هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستۍ ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت روښتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنې کارګران و چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ولې د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي د خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. د به هم تم شو چې چین کې روسي او سیلابونو بارانونو خلکو ته مالی او زمي زیانونه رسولی دي، او کندهار ته به هم مرشو چې هلته په دې روسي او کې د وچکالۍ په وجه د دوی حاصلاتو ته زیان رسیدلی.
لکه کوم بخښ ډیر خټکی کړل کېده، اوس یو ځای ځای فعالیتونه کوي، په ګرځو به کمی سوال فعالیتونه کم کم ځنه د مخز مرسل کور دي سول کور په دا ګرځو بزګری کړی، اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکی کړل دي، او بوله خاص بخښ کمې دی.
همدارنګ ساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو، په دوه مینه مې کې به بل پروګرام روسه درته اعلان کوم. ملتیا مو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دیم ستړي مشي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقص له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکولای شي پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیره لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
da Afghanistan paraz mung deris dir rokhana de mung bawar la ruch afghan juni bait khwanji aw khaji kar ta ditlal ijaza ulari mug pa talibano fashar ta dawam bar kro mug taliban prasmiyat ne pijanu mug khwanji ta din juno dira garzawlo par de talibano le prik rehich mulatar ne de kare
pa malguru milatuno sazman ki da america da imi safira che tazad dariyam zal la par da malguru milatuno sazman da amniyat chura da urai mashra taqal shwe jmana kawi chi la bashari haquno sar اونی به وڅاري او افغانستان باید کارونو په لومړي توپ کې وي. د طالبانو اوسنۍ رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورن دی. خود دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدل.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani Japalin junay khwanjay aw khaji la kar kawlo ra garzawli da tul masail Taliban sara matra shwi mung weli chi dui da koknaro de kakh de bandawlo prekra kare chi de pam walda kho bayad la der kar ushi par Taliban bandi der fashar rawl chi su dui la narewal sara de khpal ujmano par bansat din juno khazo aw nur am khalko haquno ta ehtiram wakri
of ordinary citizens
da Taliban da hukumat wa andu anu pa malguru milatuno sazman ki da America da daimi safiriyat ګندونو پړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنه ټینګار کړل. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لبیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دی لري کړی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا څنګه استازي توماس ویسټ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبري مفصلي او څرګندوي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعال افغان میرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه نه دي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دي، نه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل.
بګونی مثال حق تعلیم، حق کار،
د مثال په ډول د زده کړې حق، د کار حق او د انتخاب حق. طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي دا یو جلا بحث دی. باید هیر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوحې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له امله یې دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان یې طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیڅ کومه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست ها
دین است و د افغان میرمنو لپاره هیڅ مثبت پایله نه درلوده. انده چې د امریکایي استازو لیدنه او کومې غونډي چې په قطر او قزاقستان هیواد کې ترسره شوی هم کومې پایله نه درلوده. په افغانستان کې خزې اوس په بشپړ توګه حذفی شوې دي.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لول وول خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینې ملاتړ خبرې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پوهنتونونو، تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تللو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدلی چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښې وي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي ادباو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلي میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم، خو دا سمه ده چې د طالبانو له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسبه نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره له کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو اوهیت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افراد کې مربوط و.
لالاسو څخه تر دوله سپورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نادولتي مرستندوی ادارې ته راغلی و. هغه د الزواهري په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 150 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومو غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ځینو هیوادونو وغوښتل چې خپلې قونسلي چارې له افغانستان دننه پرمخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبی کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پرده چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نور هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بلل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډیو هیوادونو ته د تګ شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغي لري د ویزه غوښتنه وکړم. خو د پاکستان ویزه بنده ده او د وینجلی په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
لبد مرغزه که په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندې او هند هم محصولینو ته پام نه کوي. موږ نو شو کولای هند ته ولا شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو. مدرک خود را
بگیریم.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت لا رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون ویان
د 1948 کال د ویانا او جنیوا کنوانسیونونو لمخي هغه هیواد چې کوم هیواد په رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصولو خلاف کردی، لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې چیرې دا غوښتنه هم د هیوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو له منشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي وو چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو ورختون خلکو ته مالی او ځاني زیانونه نړولي. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګرانو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلاسمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 1340 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو ښارګوټی چې څه باندې 6 لک نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې ښارګوټي کې تر 1,30,000 ډېر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو ښار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخته کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه 9 تنه وژلي او 6 تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په روسیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړي دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تېره اونۍ تر 500 د ډېرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکۍ او هندواڼو سګنی حاصلات د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکۍ او هندواڼو پیر او پلور. دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکۍ او هندواڼې راوړي ترڅو د کندهار ښار او نورو ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیري. دلته راغلي د خټکیو او هندوانو کروندګر وایي سږني حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله یې دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وایي د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیه وپلوري.
کوزلاوي د ډن ولسوالۍ په خوا د مخزبر په لاکو کې بیخي ډېر خټکی کرل کېدل، اوس یو ځای فعالیتونه کوي. په ګرجو اوبه کمې سولې، فعالیتونه کم دي. د مخزبر سل کوره دي، سل کورو په د ګردو بزګري کړي، اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکی کرلي دي. اوبه د خاصې بیخي کمې دي. اوس
زما نوم اسد لاری د ډن ولسوالۍ یم. اوبه شش کال ډېر کمې سوي دي، په دې خاطر فعالیتونه کم دي او ځوانې کمې دي. وسول یې ډېر سره کم دی. نو پخوا موږ چې اوبه سمې وجه د اوبو په خاطر باندې فعالیتونه هم ډېر دل، نو شش کال اوبه بیخي زیات کمې سوي دي.
بلخوا د کندهار سوداګر وایي د خټکیو او هندواڼو د حاصلاتو کموالی یې پر بیو هم اغېز کړي او شش کال د پخوا په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلونو راهیسې د تازه میوې سوداګر دی وایي د خټکو او هندواڼو د بیو د لوړوالي له امله اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
دا خټکی چې کم بخوا د جیزاسه وتل نور ولایتو ته کلل، مثال خوست، پکتیا، ګردیز، دی ولایتو ته کلل، ځکه هغه په سل کې اوس 1% خلک راځي، ځکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي، هغه په دې وجه ګرام پریوزي چې زبر اوبه کمې سولې. موږ ته زره راځو دا اصل چې کم نمځکي سره وځي، موږ ته په دغه بای چې دا خلک یې غواړي موږ ته واره نه کوي. بخوا تقریبا زر موټر دی مارکیټ سره کلل، اوس په هغه کې 300 موټر راځي، هغه په دې وجه چې اوبه کمې نیم دا رقم دی. دوانی په دې کې تقریبا 300 خټکی راځي. کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو، یو رقم منانه راځي، یو رقم چبیری راځي. دا 300 خټکی زره خلاص چې راځي زیات ډنډو د دامان د ولسوالۍ سره راځي. نو هغه وشکالي سره دا وبډې کمې سولې، نو په دا وجه باندې خټکی دونه قدر کم سو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست مسولان هم منی چې سشکال د خټکی او هندوانو حاصلات کم سوي دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوي سشکال په دغه ولایت کې پر 400 هکتار ځمکه د خټکوی او هندوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کر ساحه څه اندازه کم شوی ده، خو کمیت او کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سږ کال زموږ د معلوماتو حیثیت مخې پر 400 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هندوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل اټکل لري چې ان شاء الله ستاسو به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې واړه شته.
د تیر شاوخوا دوه کلونو راهیسې په جنوبي زون کې سخته وچکالی ده او د ځمکې د تالوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د ښار اوسیدونکو هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د سوځولو په غبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د آلاتو غږونکي وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده چې د موسیقۍ سره د خلکو ژوند له خوښۍ، مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقۍ په لرې کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغو هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقۍ هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریځ روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
نه غواړي د خپل سلطې لپاره خلک په یوې تیاره نړۍ کې وساتي. زما په اند بهرنۍ نړۍ باید عمل ته وډانګي او په طالبانو سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماسي او بېلابېل نور بندیزونه او فشار راوړي څو ونه شي کړی د هېواد د کلتور او د خلکو له روحیې سره داسې ظالمانه لوبې وکړي.
یک کشور و یک مردم بازی بکنن.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیات کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
هنرمندان ډېر زحمت ویستلی دی چې دا سیزونه یې افغانستان ته راوړي او یو شمېر د موسیقي وسایل چې خپل افغانستان جوړ کړي دي. یو شمېر خلک چې خلاق دي امکان لري چې څو کاله وروسته به هغوی ونه اوسي او د هغوی ځای بل څوک ډک نشي کړی خو هغه وسایل بیا جوړ کړي. دا هنري، اقتصادي او معنوي زیان دی.
زیان اقتصادي داره، زیان هنري معنوي داره.
ورته وخت یو شمیر د موسیقۍ د آلات او غږونکو چې اوس په افغانستان کې دي هم وایي نه پوهیږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقۍ د آلې غږونکو چې اوس په هیواد کې دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وویل
اوس زموږ امید بیخي ختم ده. بیخي موږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو څه نه ده. هنر چې ختم شي بس موږ هم زه په ډېر سخته خپه یم. په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولی دا ډېره خپه یم. په دې خپه یم که موږ شل کاله همدغه هنر مې و نوس خو نه خښته وهلی سم نه بل کار شو کوی سم نور ټول عمر په همدغه تیر شوی. اوس موږ یو لار موږ ته به پیدا شي نو موږ به څه وکړو.
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقۍ د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایان عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقۍ د وسایلو د سوځولو د خپرېو کړیو انځورونو سره لیکلی وو د موسیقۍ ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقۍ وسایل د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرام بللې او پر رسنۍ کې پر خبرونو بندیز لګولای دی او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي. طالبانو دغه کار له خبرګونونو سره هم مخامخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. فصل سلام د سنگرنیا زیدا پیغام پری کار مونږ ته نسته، کیسه مونږ ته نسته، دیاړي نسته، روزګار دې مونږه خراب ده، ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت ړنګ شوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی راپاتې مې دی چی که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه راباندې ماتوي. ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې وو او بیا دلته سې ځو اوس دلته سې ځو اخوا ګرمي ده، کار نسته، کسب نسته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواریو او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو. که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله یې نه جوړه کړي نو موږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولې دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې ده هغه ازادي راډیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ږغ تر یو ځایه پرې رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ږغ خپله داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ږغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه یې د افغانانو خدمت کړی او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشحاله یو.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیم د څخه
غفار دغه اسکولونه چې دي تعلیم نه څه پکې زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شو نو بیا موږ چېره خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غندې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپله اردو نه زده، کتابونه یې د اردو پکې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلومان دي بدل شي.